ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړی لیلیه جوړ سي. ډیر مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لږ مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د طالبانو د حکومت استازو د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د هیواد ته غیر رسمي سفر کړی. لندن خبریدونکو خبرونې نیو عرب ډاټ کام ویب پاڼې پرون خبر ورکړ چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان تویکو فایز آسیا د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د طالبانو استازو د سفر په جاکارتا کې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت په اړه د بحث لپاره کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په 14مه ویلي و چې د دوی یو لوړ رتبه ډیپلومات انډونیزیا ته د تللي پلاوي مشري کوله. خو د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې دا د کوم پلاوي سفر نه و، ځکه د یو پلاوي سفر باید رسمیت ولري. د انډونیزیا په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د عمان د بشري حقونو څیړنیز مرکز پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو اندېښنه ښودلې. د مرکز پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان د تعلیم، د بیان د ازادۍ او آزاد تګ راتګ په برخو کې د ښځو له اساسي بشري حقونو په سیستماتیک ډول سرغړونه کوي. د څیړنیز مرکز د بشري حقونو له نورو ټولنو غوښتنه کړې چې د افغان ښځو د حقونو لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته طالبانو د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو د دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې او ښځو ته په دفترونو کې د کار اجازه هم نه دا ورکړې. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازوالۍ افغانستان د ډیرو زیانګالو هیوادونو لړلې بللی چې د سیلابونو او وچکالۍ په څیر د طبیعي آفتونو له کبله ډیر زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، پنجشیر، ننګرهار، کابل، لوګر، غزنی، میدان وردګو، بامیان، دایکندی، اورزګان، پکتیکا، پکتیا، خوست، غور، زابل، هلمند، کندهار او فراه کې د سختو ورښتونو، تالندې او برېښنا اټکل کړی. د پیښو پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د هیواد په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 140 کسانو ته رسېدلی. ایرانی چارواکو پرون خبر ورکړ چې د بهایی مذهبګان پیروان د تهران سرسخت رقیب اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. فارس خبری آژانس د استخباراتي ادارې د بیان په اساس راپور ورکوي چې په شمالي ولایت ګیلان کې د بهایی جاسوسانو یوه ډله نیول شوې ده، خو د نیول شویو کسانو شمیر نه دی ښودل شوی. آژانس راپور ورکړی چې د شوې ادعا له مخې د ډلې د فلسطین په اشغال شوي قلمرو کې د بیت العدل په نوم له زیهونیستي مرکز سره اړیکې درلودل. د آژانس اشاره د اسرایلی په ساحلي ښار حیفا کې د عدالت د نړیوال کور په نوم د بهایانو مرکز ته ده. د ایران استخباراتو نیول شوي کسان تورن کړي چې په ماشومانو کې بهایي مذهب ته تبلیغ کوو. او د اسپانیا سواحلو ته نږدې په اتلانتیک سمندرګي کې د پناه غوښتونکو د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې دوه کسان مړه شوي. د اسپانیا د ژغورنې د خدماتو ادارې پرون وویل چې ګران کاناریا ټاپو ته څیرمه په دې پیښه کې تر اتیا زیات نور پناه غوښتونکي ژغورل شوي. له دې مخکې د مړو شمیر یو تن ښودل شوی و، خو اوس چارواکي د مړو شمیر دوه ښیي چې یوه پکې ښځه ده. څلور کسان هم چې برسیرن ټپیان شوي و په روغتون کې بستر شوي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چي ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه وي، واقعا ستونزمن ده. د جبي ستونز به یو وي دي وصول قواعد او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
دی وی افغان میرمنی خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفی فکرونه له خپل ذهن نه لرې کی او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانکزی چې په آلمان کې اوسیږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمیږي. نن دغه افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدۍ لوجې لستونزو شکایت کوي. د هه لاري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2023 کال د اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلود. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوې برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول، یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه و، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه و چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسیږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي، وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس وکړوند.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځیده، او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهني بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي، نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او څه رقم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخته ده. هغه کسانو سره چې یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې د حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده. دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی سي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغې ملک په ژبه باندې سړی حاکم سي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي یا وپوهیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپله په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته. او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي، او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللې.
دا میرمن که هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپل روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیله م دا ده
چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خويندې له دغه حالات سره مخ کیږي، خپل روحیه د لاس نه ور کوي، نو بیا د ژمنه وکي، بیا د خپل پخو ودریږي، ژبه د زده کی زحمت دی و باسي، په ټولنه کې کوخه کوي چې ځان ملغم کی، تر څو دوی وکولی سي خپل ماشومان سره مرسته وکي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، او سره محمد و سیګي ستونزو ته رسیدګي وکي. تاسو په جریان کې یاسته د ماشومان حقوق کله کله موږ هاورو سي سلزینو نه ماشومان اخسل سوي دي، پاندې له هغه په ژبه باندې نه پويږي، هغه د خپل ماشومان او ستونزو ته چې په خوندزیو کې لري رسیدګي نشي کولای، هغه برخوردونه کوي چې هغه دی یو نوې ملک دی او پرمختللی ملک د قوانینو سره خلاف، او یا دوی هغه جوار خپګان چې دا په ناروغي باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابيږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هو ډوکو د مونږ خويندې ورونه هو ډوکي، او کله چې دغه مسافرات مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصول باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې خلکو سره له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغه سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل هر ستونزه په پراخه سینه حل کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول اورس کلاس زه راخلم د محیط ماحول هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور به زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړی ورځ د کلاس زمان تر اخلم هیڅ کله به مهم له ذهن نه لري نسی، او هغه به همیشه زما په ذهن کې هک پاتې وي. کلاس د افغانستان ته مې وکتل، کلاس د محیط ته مې وکتل، کلاس د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله له افغانستان نه راتللو دلته، افغانستان کې هوا ډیره ګرمه، هغه مې د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه، او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته بل رقم ته نوي وه، نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب و، دته ذهن ډیره ستړې او خسته ومه. نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډیره بده اغیزه وکوله، او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوت مې هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیول، او هغه مې راوړل کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه شوای کولای چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولای شې او جاینا بل جای ته خپل موخ او خپل هدف ته ورسیږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېدای، موږ ته هم دا یو نوی شی و. ملک څه سرګردانۍ بچانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه لې و، داسې جنګ ځپلې هېواد ناراضي ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي ورسره، وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مرسته شولم، مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. دا هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي، او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې امدا اوس یا پلار دی یا نوې تصمیم نسی سفر وکړي زهنن دوی څومره ماده اوسی او روس په دې وغږی چې کوم کارونه باید دوی وکړي
انسان چې یو ځای ته ځي لا خپل محیط ټاکوبي هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوي ده د هغه تاکول د هغه پرې خودل د هیڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده واقعا ډیره سخت ده سکله ته خپل حیوانات نه جلا کېږي خپل خلکو نه جلا کېږي خپل ولس نه جلا کېږي دا واقعا انسان روحان او روان مثلا زیات خپل اغیز او تاثیر لاندې نسی یو د کسان مثلا په تدا کړي خوشاله یې راځي کله چې محیط ګوري کله چې کورنۍ نه مثلا لري کېږي او بیا وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخته معامېږي او انسان له روحي لحاظه هم بېرته خپل اغیز او تاثیر لاندې نیسي خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي دا داسې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري مثبت نګره واوسي او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر واوسي سواله کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه به هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي له مطالعې سره ځان مصروفه کړي دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي
د نور څه باید له ځان سره ولري
یو څه ډېر اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې څه څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلطولی شي هغومره د انسان په ګټه ده هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغیزه لري هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې چې تر اوسه پورې موږ مثلا ژبه باندې مسلط نه یوه توسعه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده ده چې د خلکو په خبرو پسې نه ګرځي ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې شوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې مثلا یوه راتللی چې دلته ناخي ته کېنسته مثلا روجایګانې نسته ناخي ته ځان سره روجایګانې راوړه مثلا بلې راتللی کتان ته کېنسته ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې مثلا ته که ځان سره راوړې بلې ویلې چې مثلا دلته زاشونه ډېر قیمته دي لوښي ډېر قیمته دي دلته هېڅ هم قیمته نه دي هر څه ترلاسه کولی شې کله چې زه راغلم موږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړو مثلا شد د مرستنې به هم نخي وکړو مثلا ظرف هر څه یې موږ ته راکړي وو او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی وو دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وو چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه موږ سره وه دلته یو شمېر افغانان څه کوي مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې د هغه ته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده دا راوړئ ډېر قیمته ده په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي او لطفا د دا نور محاسبه کوي نه په افغانۍ باندې ځکه په هر محیط کې ستر ګون کې په هماغه پیسو باندې خبرې کوي نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغه ته ترلاسه کولی شي هر څه پیدا کېږي له خپل سفر نه د خوند واخلي مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه شي خپل تاب نه د لذت نیسي
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نک دي کوم ستونزې چې د لیدلې نور مهاجرې هم وویني لمیرمن سادات سره مې مرکه کړې نو موري په افغانستان کې د خپل دان دی پایل خځو ته لکار سره کړي هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځنه چې یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې وو، مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره، خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزو دونه مشکلاتو سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزو وی چې هغه خپل ازادي لرل تر یو حد پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزو ته خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري. د هغه د خپل د کالو اخستلو، هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی، اته هغه هغه ته نه ورکول کیږي. نو فکر وکړه یعنی خزو کاملا د جامع نه حذف شوی.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې افغانستان تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې تاسو اوسېږئ، د میرمنو لپاره څه کوي؟
ما د خزو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزو ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زمونږ خزو وی چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت او هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي، مګر ډېرې ښځې د رسم و رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نه شو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کولو دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به یې نه ویستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغه سره ما به ډیر کومک کوله. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوې راغلي افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا. او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و، مګر هغه په صحنه کې و، هغه د هماغې صحنه نه وتلې وي، نو هغه ته ډیر مشکل و. نو ما د ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخانه هلته میش دي په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک چوي، د هر وطن خلک چوي، کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي، نور خلک د هغه په رسم رواج نه پويږي. هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي، اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي، د هغه په رسم رواج نه پويږي، نو خدمات دوی ته هغه مره مفید نه تماميږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي، د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دی، نو دا واضح خبره چې دا غي خدمات ډیر موثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده، کله چې دا خزه راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لار نشي پیدا کولای، حتی خبرې دیو چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي، پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی، د کوم زینه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوم، زه باید حداقل یو لار ولرم چې دوی مشکلات حل شي. دوی به چاته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه وو، نو دوی ته به ډیر مشکل وي چې دوی خپل لار ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره، چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل، دا غي واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اټ کول، او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته جواب درکوم. ځکه چې هغه خپل دی یو ډیر متاسفانه دی، یو ډیر وړوکی سوال دی لپاره هغوی مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي ترڅو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، که د سترتوې تاسو د غمراستي چې لنوي درغلو مهاجرینو سره کوي، الهاتي چې دا آی کله چې اول خپل لاړې لډیرو بد ورځو سره مخ شوي، د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تیره بیا میرمنې هلته لاسونی سي؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوي راځي نو مشکلاتو سره مخ کیږي. زه هم ډیرو مشکلاتو سره مخ شوم. کله چې زه نوي کاناډا ته راغلم، دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم ترڅو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهادو چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړله چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو رو زما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل نو څومره اسانتیاو سره زه مخ شمه. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلاتو سره مخ کېدم. نو دغه یوه وجه چې هغه سخت چې ما ولیدل، ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غونده چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل، زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه و د دوی، نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم. د یو افغان په صفت، د یو ښځه په صفت، زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس چې تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایی کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه شي او د انګلیسي چې دغه ژبه د زر زده کړي، دغه کارونه چې تاسو کوئ، آیا کوم څوک تاسو سره مالي مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنټیر شروع کړل. ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلاً هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنټیر دوی ته آنلاین شروع کړل. هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړ چې باید د کومې لارې نه، یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنټیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی، ځکه چې هغه وخت زما کار کوو. بعد هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو وکولی شم چې فنډنګ واخلم، دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2020 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فنډنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلاً هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنټیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنټیر دی. فقط انګلیسي صنفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکې فاندنګ ما تر اخل شوی، په هغه باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډیره زیاته مننه.
نشوند یو ستا سره
قدر من دوستانو، په دې لاچ دی افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمنړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و دېونې خبرونه تربیه خي چاري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سر کوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.